السلام علیکم اته بجې شوې ازادي رادیو اوریده د سات خبرونه د روسي په پلازمینه مسکو کې د تیر شپې د وسلوالو ډلې بریټ کې د وژل شب یو کسانو شمیر شپې تو او د ټپیانو نږدې یو سل 500 ته ورسید پیخه د مسکو د کارکیوس خاري تالار کې د کنسر پر محل شوې دایش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی او په خپل ټلګرام یې لیکلی د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري بیلابیلو روسی رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې روسی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي او له دې بریده شوي ښیي چې یو شمیر وسلوال د کنسرټ سیمې ته په ننوتو په خلکو ډزې پیلوي د روسي رسنیو د بریدګرو شمیر 15 تنه ښودلی روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی دی په نړیواله کچه هم دې برید ته بیلابیل غبرګونونه ښودل شوي دي په کندهار کې د جمعې د ورځې له برید وروسته د پاکستان حکومت وایي چې تروریزم په هر بڼه او په هر هدف چې وي دوی غندي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته یو بیان کې ویلي دي چې دا برید غندي او حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي بیان کې زیاته شوې تروریزم د یو ګډ اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي پګند هر کې د جمعې ورځې په بریټ کې چې مسولیت دای شو مان ځای سرچینو دی وشتنو د وژل کې دوه یو 500 نورو ټاپ کې دوه خبر ورکړ پګند هر کې د طالبانو امنیا کمانډانې وشل شیوی درې او ټاپیان دوه لسنه خو دلی دي د ننګرهار په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپل کورنۍ درې غړي وژلې دي د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان عبدالبصیر زابلي رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي دي جلال آباد ښار د اتمی حوضي اډوان توخچي سیمه کې یو تن خپل میرمن زوی او انګور په ډز وشتي او وژلې دي هغه زیاته کړې په خطیر ماښام لور جماعت څو دقیقې مخکې شوی او لقبله قاتل یې نیولې چې ژر به یې قضایي ارګانونو ته معرفي کړي په بدخشان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا به خبرون پر شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې یو موټر له سړک څخه واوښت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و آذربایجان وای په افغانستان کې پانګونه ولدې هواد سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو ده آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړ چې په کابل کې د هواد سفیر الهام محمد او طالبانو د رئیس الوزرا المرسل عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي هواد غواړي د قانون او معارف عامه خدمات او روزنې په ګډون بیا لابل برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي پر راپورونو کې د ښاغلي محمد او قول راغلي چې نوموړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولني د مرموزې مړینې په تړاو پر لزګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې روسي د رژیم په وسیله د ناولني وژنه د بشر ژوند ته د رژیم پوره بې پروايي ښیي خغلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي د خغلی بورل په وینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیه نه ده او روسیه پوتین نه ده نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي الکسی ناولنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې د خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست درنو اوریدونکو وړاندې لدی چې د روسي د تیر شپې د بریټ په اړه مو چې په ماسکو ښار کې یو کنسرت په نخښه کې د تاسو جزئیاتو په اړه باندې خبر کوم پر افغانستان د پاکستان هوائي بریډ ورسته مو په اسلام آباد کې د طالبان د شهر سفیر او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی ترمنځ لکتنې خبرو راپور نه وایي چې سردار احمد شکیب او آصف دورانی د دوه هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه په دې کتنې خبري کړې دي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د وسرتیرو لوشل کې د ورسته د دې هیواد هوائي ځواک د تیر دوشنبه پرس پر خوص او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته ملکیان پکې و وژل شو تفصیلی په دې راپور کې
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حملو کې ټول 8 تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او 3 ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حملو کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولی اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د حملو له کبله هغه ته د حکومت احتجاج وسپاره. د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسني حالت کې کمزوری دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسني نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باوره دي او ځکه یې د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته په تنظایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترنګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دې ناندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه له 500,000 زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان استل شوي یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه نورو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت جلا شوې ده. وړاندې مې یادونه وکړه چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوالو د ډلې بریډ پر مهال د وشل شویو کسانو شمیر شپېتو او د ټپیانو نږدې 1500 ته رسیدلې. دا پیښه تیره شپه کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال وشي چې د کنسرت لپاره خلک راغونډ شوي وو. البته د کنسرت لیدو لپاره داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی او په خپل ټلګرام یې لیکلي چې د دې حملې تر شا د دوی غړي لاس لري. روسي رسنیو خبر ورکړی چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. له دې حملې په اخیستل شوي ویډیو کې چې روسي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي اخی لیدل کېږي چې یو شمېر وسلوالو د کنسرت سیمې ته په ننوتو په خلکو د ډزې پیلوي. روسي رسنیو د بریدګر شمېر 15 تنه ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بللی. د دې هیواد د ملي امنیت شورا مرستیال دیمتري میدویدف د دې برید په غبرګون کې ویلي ترهګر یوازې د زور په ژبه پوهېږي. هغه د دې پېښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او زیاتوي له اعدام پرته به هیڅ تحقیقي محاکمه د دې پېښې د عاملانو لپاره بسنه ونه کړي. د مسکو خاروال سرکی سوبیانین ویلی چې دا حمله لوی ناورین دی. هغه پر خپل ټلګرام پاڼه د دې برید وروسته لیکلي چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي رسنۍ راپور ورکوي چې له دې برید وروسته هغه تالار هم اور اخیستی چې برید پرې وشو خو ناوخته د اور وژونکو لخوا خاموش شوی دی. د برید په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د برید په سختو ټکو غندلی دی. هغه په خپل پیغام کې د روسیې له خوا خلکو او دولت سره همدردي ښودلې او دا یو بزدلانه او ترهګریز برید بللی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو سره په خبرو کې د مسکو دا برید غندلی دی، خو په روسیه کې د امریکا سفارت بیا په دې هیواد کې د خپلو میشتو خپلو وګړو غوښتل چې لویو غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. اروپایي ټولنې، کاناډا، بلجیم، جرمنی، متحده عرب اماراتو، جاپان، فرانسې، قزاقستان او ډېر شمېر نورو هیوادونو هم دا حمله غندلې او ځینو یې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. لا معلومه نه ده چې داعش دا برید چیرې پلان کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له نړیوال خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. دغه سال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تلانګه کې د اوربن په اړه هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې ترهایی امریکا وړاندې کړی و. د ترهې مسوده روسیه او چین ویټو کړه. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشري مرستو درسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګ او نه یو د اوربان په بدل کې اسرائیلی بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په ترانګه کې د اوربان په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې متحدو ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربان غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږو اونیو لپاره د اوربان غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره دې ترانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و، ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربان له کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربان یا سمدستي اوربان غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړي، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد له غونډې مخکې ویلو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا هم له رایو مخکې د امنیت شورا له غړي غوښتي و چې د پریکړه لیک مسودې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافا کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافا د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروژو ویل چې د ده په نظر د خطر په مذاکراتو کې چې د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشي کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یوه موافقه ترلاسه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مسلون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد تیر مننه چې ازادي راډیو او ریز مخ خبرونه زموږ پر وای پانه هم ژوندې څارل شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ ادرس ته ازادي راډیو خبرونه چې سلیر وشا ساته پر راډیو خبريږي زموږ پر وای پانه هم واوري. کچیر کوم خبرونه لته سیمه شوي وي یا مونږ وی اوریدلې واره تکرار واوري د ازادي راډیو د خبرونو جدول ته ولاړ شي. کول شي هر محل د هر نتی خبرونه چې تاسو واړی هلته یو مو مشته دی او په تکراری ډول باندې هم واوري. ازادي راډیو په ټولنیزو شبکو هم وڅاري زموږ انستاګرام، یوټیوب، ایکسپانا او فیسبوک پانا ساسي په خدمت کې دي. کول شي د ازادي رادیو مطالب الته ولولي تر خوې ځنی خبرونه په ویډیوي شکل باندې هم حل تشته دي چې تاسو وګورئ او د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کړئ البته په پښتو او دری ژبه دغه واتس اپ چینل نه جلا جلا دي د خبرونو د لینکونو تر څنګ د خبرونو د شریکولو تر څنګ الته چې په لیکلي ډول باندې تاسو سره شریکيږي ځنی خبرونه بولټن هم په غږیزه بڼه باندې شته چې تاسو واوري مننه در څخه کوم او د خبرونه په فایل کې مې یادونه وکړه چې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده اوس وخت را رسیدلې چې د خبرونه تاسو واوري په یو بل پس خبري کې سبا تاسو ته خاور از وغواړم د خبرونه واوري
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پور دګو
د نارینه او بد چلن هر وخت په تیریبیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي
ماشومان هنده سه فکر که ایسه البته روزه دومره سخت کار دست از ما پلار یا زما مشبرور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم و سلده او دومره جنگونه کوی به همه قدر زن ماشومان لماشوم توب نمثلا دی دوی حس روزه دی نیول پران دی تغییر کوی
دکار د اسلام نظر څنګه دی
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې
نن ام د موضوع چېډو په فایل کې د خلکو خبري اورو بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاو تریخوالي زیانونه روښانه وو ملتي مو وکړي قدر من اوتن کو د دینی علماء په خبره روزه د صبر حوصله او اسلام میشت ده روزه د دل لپاره نه ده چې اواز خوراک او څښاک پکې نه وي بلکې په دې میشت کې خلک نیکو اعمالو زغم او لنور سره مرسته ته رابلل شوی دي خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روزه په میشت کې حق نه حق غوسه کیږي په کور او له کور څخه بهر لنجي کوي کله خو د لنجي پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني دا مانی چې د بد روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه خو اوس پښیمانه دی هغه یې د لامل پاړه وایي
بالکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پور دګو ما داسې فکر کوم لکه زه چې خپل زه یوازې د روژې مونور څوک په کور کې روژه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه ده زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی
له بعد مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه لا ډېرې زیاتې دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي په کورنۍ کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا غوړ کوي چې مونږ روزه یو. حال دا چې خزم په کور کې ډیر کار کوي، مسولیت ور په غاړه، د ماشومانو مسولیت ور په غاړه، خزم مور ده، د نورو مسولیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې دی هغوی مسولیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسولیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعاً یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي، وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي، داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سم وي، د مونږ باید خوراک هم سم وي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ترنه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تېر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو، نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو، یوازې په دې معنی نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کېږي، که و خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې، دا حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوي،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا باندې بیا ښه اغېز لري. پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو، او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې مونږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي، او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه دغه ټکی په نظر کې ونیسي، او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې، بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته هم زیان ونه رسوي.
مدنی فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر ځله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي مېرمنو ته د ماشومانو په مخ کې اوغزه کېږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحقه سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په اند زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال و کې باید همیشه دکتاتور واوسي، باید همیشه په مېرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کېږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کېږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هېڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینه وو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کېږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نه سې کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرت وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هېڅ پرېږدس، اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زمن دي، یعنی په هغه کور کې چې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور چې نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي، نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویرېږي، کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي. او په داسې حال کې هر څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دکتاتورانه عمل کېږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفته ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره دله منځ زی او مونږه سات یا بکیګو خکیګو او لبل خونه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږه پیدا کیږي ترڅو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک او سه هغه دوی پشپوش په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلې دي سم خواړه نه دي خوړلي یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي او د روژې مبارک په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای سو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوته سه هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنې روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله سې دسترخوان په سر کینو، هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو او میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما حس برتری مې را خرابه کړي یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
خو ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره یې د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي یا هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده او هغوی هم روژه نیولې. دا چې مونږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې مونږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. یا همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې چې سهم واخلي، دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کی او عبادتو کی تلاواتو کی او یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتېږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې هکله وایي:
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنی نه ده او خاص دا معنی چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنی دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزه وي، او د ده په باطن باندې د دې ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزي نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزي نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله دا ولې پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او مېرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، روزه ده، او تاسو ولې دغه کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنا هم صبر ده. صبر په دې معنا سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو ښېګڼه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. دې معنا صبر ده. دې معنا صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نسکم، بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه به خوري، نسکې نه. ولې؟ روزه چې چېشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
لای کفسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وای که څوک غلطه خبر او غلطه وینا او غلطه دروغ او غلطه گناه خبر پری نه دی، او د گناه عمل پری نه دی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پر روزي سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده، یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت دی مونږه همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان وږي ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي دته ګټه نه ده کړې، د روزي نه ګټه نه ده اخیستې، فقط ځان وږي ساتلی. او د مقصود شریعت تنها وږي ساتل نه دي چې ځان وږي وساتي ولګا، مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا درکې راسي چې دغې په ترڅ کې تاسو ژوند کې یو مثبت بدلون خلق عمومی خلق وی ویني نو لدغه وجه نه خلق ته بیا وسیلگی کوي پر روزی کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزی په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګایس او ته گای ساتلای پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي یعنی معنا دا چې روزی نه بهره نه اخلي روزی نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه به په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسې خپل خلوت تړلې ده او خلیت خلبو یو راچولې بلکې د روزی نه کم ګټه نه ده اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دیدی اونی خبرونه تر بیا خی چاری
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلور خواته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاست د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري د شیوا جهیل د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراج لاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول لمیاري په اړه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8:00 تر 12:00 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال له ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړه مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. تر دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو باندو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑے پتا وری گی ما تچے ترسی پرلی کڑے پتا وری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی چیر ترسی کڈی رحم رگا گسا سبا چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ظاہر
گنات چوت رسی زاہد استا سواب زمان گنات چیرت رسی سپر لی کڑے پتا گئی مات چیرت رسی گل خستا جوان جانا تات چیرت رسی جواندو زپل ز ته هر ستم زپل ز دې جواندو زپل ز ته هر ستم زپل زما دستر زرا و دنیا ته چې ترسي زما دستر زرا و دنیا تچیر ترسی پلک